دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوې ز بوريوال کاکړ درته په دې سات کې هم هر کلای وایم. په دې خبرونه کې تاسو ته د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو، او 2019 پروګرامونه هم روشان مستقبل او باختر ستوري د دې غړي برخه دي. خل مړای دې سات خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي راهداري کې مغربي لار نسته. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي ایران او پاکستان دی له افغان کډوالو سره له نړیوالو بشري قوانینو سره سم چلن وکړي. او امریکا په لومړي ځل په ډاګه پر روستور پورې کړی چې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره یې انټرنیټي بریدونه تنظیم کړي دي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي راهداري کې مغربي لار نسته. نوموړي دا خبره د جمعې په ورځ د صوبایي اسمبلی غونډې ته په وینا کې کړې ده. هغه ویل د چین سفیر ورته ویلي چې په کاشغر ګوادر اقتصادي لار کې نه مغربي لار سته او نه به یې برخه کېدای شي.
د چین د سفیر نه ما پوښتنه وکړه چې آیا مغربي لار د اقتصادي رهداري برخه ده او کنه. نو هغه وویل چې نه. بیا ما پوښتنه وکړه چې آیا مغربي لار د چین پاکستان اقتصادي رهداري برخه جوړېدلې شي او کنه. نو هغه وویل چې دا هم نشي کېدلی.
تیر ورځ د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر په مشرۍ کې هم په دې اړه د سیاسي ګوندونو د مشرانو غونډه وسوه. د پاکستان مرکزی حکومت دا نه مني چې ګواکې په کاشغر ګوادر اقتصادي راهداري کې هغه لار نسته کوم چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې تیریږي. د کراچی پولیس وایي د جمعې په ورځ یې د القاعده د برصغیر د امیر په ګډون د لشکر جنگوي او سپای صحابه نه وسلوال نیولې ده. دا خبره د کراچی د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې چارواکي عمر شاهد حامد د جمعې په مازګر په کراچی کې خبري غونډې ته وکړه.
سعید کالو جو کہ سابقہ امیر ہے لشکر جنگوی کا اورنگی ٹاؤن کا
نیوائی پہ نیولے شو کسانو کے سعید کالو چی دا اورنگی ٹاؤن دا لشکر جنگوی پخوانے امیر ہو او فیض الرحمان چی دا القاعدہ بری صغیر کراچے امیر دے شامل دی. دا دوی دا ولقینا پلو یشمیرہ کی وصلہ ہم ترلاس شوی چی پکی خودکش جیکٹ او تماچے شامل دی. تر اسا چی دا دوی نکمی پلٹنی شوی دی پا حقی کی دوی اولس هدفی وجنی منلی دی چی پکی دا صوبائی اسمبلی دا پخوانی غڑی منظر امام وجنا ہم شامل دا.
بل پلو د کراچی په ګلستان جوهر سیمه کې بیگانه معلومه وسلوالو د شې مسلکی یو وګړی وژلې او بلې ټپې کړې دي چا د دې زموري نه منلې. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له ایران او پاکستان غوښتي چې هلته له میشتو افغان کډوالو سره له نړیوالو بشري قوانینو سره سم چلن وکړي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې د جمعې په ورځ ناوخته په جنیوا کې د افغان کډوالو د حالت په اړه جوړې سوې څلور اړخیزې غونډې ته په وینا کې کړې دي. په دې غونډه کې د افغان پلاوي تر څنګ د ملګرو ملتونو، پاکستان او ایران چارواکي هم شریک وو. عبدالله عبدالله وویل
خغل عبدالله وایي زه غواړم چې په دې غونډه کې له ټولو شریکو خواوو وغواړم څو په خپله خوښه د افغان کډوالو د ستنېدو په اړه زموږ ترمنځ د شوې درې اړخیزې موافقې د عملي کېدو په خاطر ټول ممکن اقدامات وکړي څو راستنېدنه پایداره واوسي. د کډوالو خپل هیواد ته ستنېدل په خپله خوښه وي. دوی د ستنېدو په اړه ښه پوه شوي وي او د مسؤلیت او درنښت په شرایطو کې د افغان کډوالو ستنېدل ترسره شي.
په غونډه کې د پاکستان د سرحد دی او د کډوالو د چارو وزیر عبدالقادر بلوچ ژمنه وکړه چې هیواد به د ژمي په ساړه موسم کې افغان کډوال افغانستان ته پرتګ مجبور نه کړي. د افغانستان د کندوز ولایت والی اسدالله عمرخیل وایي له طالبانو په نیول سوو سیمو کې یې خلکو ته د اړینو مرستو رسولو چارې پیل کړي دي. اسدالله عمرخیل د جمعې په ماښام مشال راډیو ته وویل ځینو سیمو ته یې بیړنۍ مرستې رسولې دي او نن یعنې د شنبې په ورځ به نورو یو شمېر سیمو ته هم دا مرستې ورسېږي. عمرخیل وویل په ځینو ځایونو کې یې د اوبو نلونه قطع کړي وو چې د جمعې په ورځ د ده په وینا بیرته دا نلونه ورغول سو او خلکو ته اوبه ورسېدې. هغه زیاته کړه چې په یاد ولایت کې د اړو کسانو د معلومولو لپاره یو سروې هم پیل شوې ده تر څو دغه کسان او کورنۍ معلوم کړل سي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې په دې ولایت کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. امریکا په لومړي ځل په ډاګه پر روس تور پورې کړی چې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره یې انټرنیټي بریدونه تنظیم کړي دي. دا خبره د امریکا د ملي استخباراتو او کورنی امنیت دفتر د جمعې په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړې ده. دوی وایي روس په دې برید کې د امریکا سیاسي سازمانونه او مشهور اوسنی او پخوانیو چارواکي په نښه کړی دي. بیان وایي دوی باور لري چې د روس حکومت په دې برید کې د چارواکو او د ډیموکرات نېشنل کمیټې د برښنالیکونو د غلا کولو لارښوونه کړې وه. بیان زیاتوي د دې مسلې حساسیت ته په کتو دوی باور لري چې یوازې د روس بیخي لوړ پوړو چارواکو به د دې عمل اجازه ورکړې وي. د روس د ولسمشر د دفتر ویان دیمیتری فیسکوپ د امریکا د تور بی اساسه بللی، خو په دې کې د روسانو لاس درلودل نه دي رد کړي. دیمیتری فیسکوپ انټرفیکس خبري ایجنټس ته ویلي همداسې په ورځ کې په زرګونه ځله د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ویبپاڼه هم بریدونه کیږي چې د ده په وینا ډیری شایي له امریکا وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام په حلب ښار کې د شام او روس د پوځي عملیاتو په اړه د جنگي جرمونو د سیړنې غوښتنه کړې ده. جان کیری دا څرګندونې د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د فرانس د بهرنیو چارو له وزیر ژان مارک ایرولیت سره په یو ګډه خبري غونډه کې کړې ده. د روس د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زاخاروا د چټک غبرګون په توګه د روس یو ټلویزیون ته وویل د دې اصطلاح تر شا جدي قانوني پایلې دي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د مشال ریډیو خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 د مازګر تر 6 بجو د ریډیو تر څنګ پر مشال ریډیو ټکی کام باندې هم اوریدلی شئ. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي راهداري کې مغربي لار نشته.
پرایم منسٹر نے اگری کیا کہ ویسٹرن روٹ سب سے پہلے بنے گا. ہم اپنا حق مانگتے ہیں، مانگنا جانتے ہیں.
د کراچی پولیس وای د جمعې په ورځ یې د القاعده د برصغیر د امیر په ګډون د لشکر جنگوي او سپای صحابه نه وسلوال نیولې دي.
سعید کالو جو کہ سابقہ امیر ہے لشکر جنگوی کا اورنگی ٹاؤن کا، اور فیض الرحمان جو کہ القاعدہ برصغیر کا کراچی کا امیر.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله له ایران او پاکستان غوښتي چې هلته له میشتو افغان کډوالو سره له نړیوالو بشري قوانینو سره سم چلن وکړي. د محرم میاشتې مذهبي ارزښت څه دی او له دې سره تړلې واقعه څه پیغام لري؟
حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کې زمي هندو ستا په علاقه کې اوسېدو ستا دین ته بالکل تاوان نه رسو. کچیر تا غسر زیاته وکړه زه په ورځ د قیامت ستا سره حساب کوم.
د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه او 219 پروګرامونه هم لرو. مشال رادیو سره اوسې. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک تیر مازګر اسمبلی ته په وینا کې ویلي چې د پاکستان او چین ترمنځ د کاشغر او گوادر په اقتصادي راهداري کې هغه لار نشته کوم چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې تیریږي. نوموړي ویلي وزیر اعظم نواز شریف په دې اړه ژمنه کړې وه، خو د پوینا ل خپل ژمنې پر شا سوې دي. د مشال ریډیو خبريال غلام غوث په دې اړه رپورت لري.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري د مغربي لارې په اقله د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک اسمبلی ته سده پاسه 13 منټه وینا وکړه او نوموړی وویل چې مونږ خپل حق واړو او مونږ له د خپل حق ترلاسه کولو چل راضي. وزیر اعظم دا خبره منلی وه چې مغربي لاره به تر ټولو اول جوړیږي او دا به د چین پاکستان اقتصادي راهداري برخه وي. اوس کچیری دا لاره د ډیری اسماعیل خان په لاره په بلوچستان گوادر ته نه رسی نو دا خو بیا مغربي لاره نه ده. مونږ سره ولی د دروغو جمعنه شوی وه، او کچرته دا مغربي لاره د کوریډور برخه وي نو په دې کې ریلوی لاین، فایبر اپټیک، د بجلی او د گیس بندوبست کوم ځای دی. دا پنجاب کې چې د چین سره لوزنامې شوې دي، هغه رنګ لوزنامې مونږ سره ولی نه دي شوې. مونږ خپل حق واړو او مونږ له د خپل حق غوښتلو چل راضي. وزیر اعلی پرویز خټک په اسمبلی کې د مغربي لاري د نشوالي خبر سپدا ډول بیان کړو. د چین د سفیر نه ما پوښتنه وکړه چې آیا مغربي لاره د اقتصادي رهداري برخه ده او کنه، نو هغه وویل چې نه. بیا ما پوښتنه وکړه چې آیا مغربي لاره د چین پاکستان اقتصادي رهداري برخه جوړېدلی شي او کنه، نو هغه وویل چې دا هم نشي کېدلی. نو ما ورته وویل چې بیا به زما په صوبه ستا تیرېدل ډیر ګران وي. د چین پاکستان اقتصادي رهداري د مغربي لاري په اړه په صوبایي اسمبلی کې د واکمن او مخالفو ګوندونو مشترکه قرارداد صوبایي وزیر انیس ازیب طاهر خیلی سپدا ډول وړاندې کړو. د باوري سرچینو نه معلومه شوې ده چې مغربي لاره د رهداري د منسوبې حصه نه ده، او دا خبره د پښتونخوا او قبایلي سیمو د ولس لپاره د ډیر غم او فکر سبب ګرځېدلې ده. وفاقي حکومت دی دوی له دا باور ورکړي چې مغربي لاره نه یوازې د سی پیک برخه ده، بلکې دې لارې ته لومړیتوب هم ورکړی شوی دی. او دغه لړکې چې په ټولګوندیزه غونډه کې کومې فیصلې شوې وې، په هغه فیصلو دي سل په سل عمل وشي. د مشترکه قرارداد منظورېدلونه وړاندې د سپیکر اسد قیصر په مشرۍ د سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو په غونډه کې هم په چین پاکستان اقتصادي رهداري په تفصیل سره خبرې اترې وشوې. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په کراچۍ کې د پولیسو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کوونکې څانګې سی ټی ډی ویلي چې د جمعې په ورځ یې د القاعده برصغیر د امیر په ګډون د قانون ګرځول سوو ډلو لشکر جنګوي او سپای صحابه نه وسلوال نیولې دي. په دې اړه د یادې پولیس څانګې مشر پرون مازیګر په کراچۍ کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. د مشال رېډیو خبریال محمد عمران په دې اړه رپورټ لري.
د جمعې په مازیګر خبري غونډې ته د وینا پر مهال د کراچۍ پولیسو د ترهګرې پر ضد مبارزه کوونکې څانګې یا سی ټی ډی مشرانو عمر خطاب او عمر شاهد حامد اویل چې دوی د کراچۍ په شمالي سیمه کې د یوې مقابلې وروستو نه ملزمان نیولې دي. ایس ایس پی عمر شاهد حامد اویل چې ملزمان په هدفي وجنو کې ککړ دي او د دوی د ولقینه د لاسي بمونو او خودکش جیکټ په شمول لوی وسله ترلاسه شوې ده.
سعید کالو جو کہ سابقہ امیر ہے لشکر جنگوی کا اورنگی ٹاؤن کا، اور فیض الرحمان جو کہ القاعدہ برصغیر کا کراچی کا امیر
دیوی بنیولے شو کسانو کے سعید کالو چې د اورنگی ٹاؤن د لشکر جنگوی پخوانے امیر وو، او فیض الرحمان چې د القاعدہ برصغیر کراچی امیر دے شامل دی. د دوی د ولقینا په لوی شمیره کې وسله هم ترلاسه شوی چې پکې خودکش جیکټ او تماچه شامل دي. تر اوسه چې د دوی نه کومې پلټنې شوې دي، په هغه کې دوی اولس هدفي وژنې منلې دي چې پکې د صوبایي اسمبلی د پخوانی غړي منظر امام وژنه هم شامل ده. د سره سره ملزمانو د شیعه وګړو او نورو سیاسي خلکو وژنه هم منلې ده.
منظر امام کې مرډر کا ہے اور دیگر اہل تشیع حضرات اور پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز کے مرڈر ہیں.
د سی ٹی ڈی چارواکو په وینا چې پنیولې شو کسانو کې د القاعده برصغیر مشر فیض الرحمن او نور درې غړي مصطفی شہزاد، محمد افرقز ابراهیم، د لشکری جنگوی ډلې محمد سعید، احمد صادق، فرقان علم او د سپاهی صحابه ډلې زین العابدین او عبدالباری شامل دي. د دوی په وینا چې نیولې شوی ملزمان د متحده قامی مومن ډلې او سنی تحریک د غړو په وژنه کې هم ککړتیا لري. د ذکر ده چې د کراچۍ پولیسو له دې وړاندې هم په ښار کې د القاعده برصغیر او لشکری جنگوی ډلې د وسلوالو د نیولو او وژلو دعوې کړې، خو د دوی په وینا چې دلته یوازې غړي موجود دي او په منظمه توګه دغه ډلې دلته وجود نه لري. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خبر ایجنسی خلک شکایت کوي چې د خبر پولیټیکل ایجنټ یوازې مخصوص ملکانو او مشرانو سره ویني او متاثر سو او بې وسه خلکو ژغ نه اوري. دوی وایي په خبر هاوس کې یا څو اجتماعي ستونزو ته پام نه کوي بلکې انفرادي کارونه پکې کیږي. دوی وایي چې باید پولیټیکل ایجنټ د خبر د ولس لپاره هم خپلې دروازې پرانیزي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر د بیلا بیلو کبیلو خلق وای چې وی وګدی مو دی بدمنې او بیکورې زپلی خوش دلته خیبر هاوس یا پولیټیکل ایجنټ دفتر ته راشي نو څوک ور سره نه ملاویږي. د خیبر جن سید جمرود یو تن کشمیر پر د مشال ریډیو ته وای
چې لګو سمو د وبو سخت مساله لا چې هغه ور په ور منډو ملاوي ته وی چې پاغه چې څوک وبم نشته او د شنو وبم نشته دی دلته چې مونږ دا غل چې مونږ ملاقات نه کیږي او با چې کیږي ملکونو ملکوتو شه موږ غریبونو څوک تل تا پوس موږ په چمندونو کې لغړو
او د تیراکو کې خېلو یو تن مثال خان وای چې ټول ورځ انتظار کولو نه پس هم دوی ته د ملاقات موقع نه ورکول کیږي.
دلته تقریبا سو سبوینه تل مخه په انتظار مونږ کوو ته پنځو بجو پورې موږ ته سم موقع نه ملويږي. هر کس خل روزي ګډم روزي لوندم روزي مزورم روزي هر کس خل رو درمي مسالې روړي وي نه ملويږي.
مونږ سهار راغلو په 8 بجو باندې اوس دوینه مې بجوويږي. مونږ دلته په شاتل کې ناستو لغړو مونږ ته هیڅ سہولیات هم نشته.
د خیبر سیمې د خلکو د دغه شکایتونو په حق لمو د خیبر جنسي پولیټیکل ایجنټ خالد محمود سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شوه. خو بیا په خیبر هاوس کې یو پولیټیکل محرر وویل چې مونږ د خیبر درې واړو تحصیلونو مشرانو او عامو خلکو لپاره خپل ورځې ټاکلې دي او یوازې په هغې ورځو سره پولیټیکل ایجنټ ملاقات کوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
محرم الحرم د اسلامي جنتري لومړی میاشت چې پر انوي کېدو سره سم مسلمانان یو خواته د نوي کال پیل کوي نو بل خواته د دې میاشتې د درناوي په خاطر دینی مراسم تر سره کوي. خو ځینې وخت په دې میاشت کې د تشدد پیښې هم رامنځته کیږي. دا چې د دې میاشتې مذهبي ارزښت څه دی او له دې سره تړلي واقعیت څه پیغام لري په دې اړه احمد شاه اعظمي رپورټ برابر کړی.
محرم الحرام د اسلامي کال لومړۍ میاشت ده چې پښتانه د حسن حسین میاشت هم ورته وایي. دا میاشت هر کال په اسلامي نړۍ کې په عقیدت سره لمانځل کیږي. په دې میاشت کې د اسلام د پیغمبر المسیحان حضرت حسن او حضرت حسین له دې نړۍ څخه کوچېدلی دي. په همدې خاطر په زیاتره اسلامي نړۍ کې ځینې خلک عبادت او خیراتونه کوي او زیاتره شیعه مسلک مسلمانان بیا ماتمي جلوسونه راباسي. دا چې دا میاشت څه درس او پیغام ورکوي، دینی عالم علامه ثواب علي وایي چې دا میاشت د سولې او یووالي پیغام له ځان سره راوړي.
د دې پیغام مسلمانانو ته د اتفاق او وحدت فلسفه ښيي. اے مسلمانانو، لکه څنګه کربلا کې ټول د امام حسین علیه السلام اصحابو کې هر ځای نه کسان موجود وو، سبت مصطفی کربلا کې انده اعلان کوي چې اسلام دین امن دی. په کار د څه کله کچیرې مو مسلمانان د دین حقیقي نه خبر شو، یقینا به مسلمانو منځ کې چې کوم نارازګي دی، بی امنیتي دی، سره انتشار او تفریقی دی، یقینا د شیګمو بچو امن طرف ته قدم واخلو.
یو بل دینی عالم مولانا صدیق الله فدایی هم ورته نظر لري یا وای چی باید یو انسان بل انسان ته زیان ونه رسوي او په دې میاشت کې لزغم او استقامت څخه کار واخلي.
دا ورځ د صبر، بردباری او د یو بل سره د مرستي او تعاون ورځ ده. تشدد او یو د بل باندې حمله کول دا اصلا په اسلام کې نشته دی او مسلمانان هغه څوک چې په خدای او په رسول باندې عقیده لري هغه باید کوشش وکړي چې د دغه سي مسایلو نه چې دی یو بی ګناه مسلمان وینه پکې تویږي پریز وکړي.
په پاکستان کې د محرم په میاشت کې لیدل سوي چې ځینې وخت د نامنۍ پیښه منستسي او یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوړي. دینی عالم مولانا غازی محمد کمال وایي اسلام شرخوشونکي نه خوښوي او د سولې درس ورکوي. نوموړي زیاتوي چې اسلام د بل انسان د حق خوړلو او هغه ته د سر او مال د زیان رسولو اجازه هیڅکله نه ورکوي.
حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي هر مسلمان په مسلمان باندې مال حرام دی، اولاد حرام دی، ابرو عزت حرام دی، داغه مال بنه لوټ کوي داغه سر بنه ختموي او کومل کتا سر يهود ناسي نصارای هندوان دي سکان دي هغه ست دین ته تاوان نه رسي ځای پر ځای ناسي خپل خپل کارونه کوي حتی علما محدثین لیکي چې نه به وحي نه به دباو به پیاچه نه به ورته سره ظلم کې حضور علیه الصلاه والسلام فرمایي کې زمي هندو ستا په علاقه کې وسیدو ستا دین ته بالکل تاوان نه رسو کچیر تا غسر زیاته وکړه زه په ورځ د قیامت ستاسو سره حساب کوم.
دا کال د محرم الحرام میاشت په داسې حال کې منځل کیږي چې په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د تشدد په پیښو کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خیبر پښتونخوا حکومت په ډیر اسماعیل خان ضلع کې د دوو نوو اکنامیک زونز یعنی په غټه کچه کارخانې جوړولو منظوري ورکړې چې ورسره به په صوبه کې د دې اکنامیک زونز شمیر 14 ته ورسي. بلخوا د صوبې کارخانهدار او صوبایي حکومت وایي چې د دې سره به صوبه کې بیروزګاري هم کمه سي. شبیر احمد جان پر رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی د تجارت او د صنعتکارۍ محکمې لپاره خصوصي مشیر عبدالکریم مشال ریډو ته ویل چې په صوبه کې د کارخانو جوړولو او سرمایه کاری لپاره جوړ شوی محکمې یعنی خیبر پختونخوا اکنامیک ډیولپمنټ زون منیجمنټ کمپنی په ډیر اسماعیل خان کې د دوه نورو اکنامیک زونز یا د معاشي هلو ځلو لپاره د ښارګوټي جوړولو منظوري ورکړې ده چې مقصد یې په صوبه کې د موجوده وسایلو نه ګټه ترلاسه کول، کارخانې لګول او بیروزګاري ختمول دي.
چائنیز گورنمنٹ اور زمنگ صوبے دیر خا انٹریکشن روان دے اور امید لرو چاہے نیئر فیوچر کی زمنگ سرا دیر خا خا انویسٹر چائنیز راش اور زمنگ صنعتی بستانہ کے نئے چینجز ان شاء اللہ منگوین ان شاء اللہ پیرا ہوا دیجیے.
ملخوا دا خیبر پختونخوا دا سوداګری د اتحادیه یا چیمبر اف کامرس مشر محمد افضل د حکومت دا ګامونه ستای او وای چې خیبر پختونخوا کې د ترهګری به تخوره او بدمنې لوجي ډیر سرمایه‌کار او کارخانه‌دار د صوبې بهر تللی دي ولې داسې ګامونه سره نه یوازې ملکی بلکې بین الاقوامي سرمایه‌کار هم خیبر پختونخوا ته راشي.
اکنامک زون چې کوم ډیولپ کیږي لګیا دي دا خیبر پختونخوا حکومت ډیر زبردست یو کار وکړ. ډیر سره به فارن انویسټرز لوکل زمونږ کوم انویسټرز او یو بازار ټول پکې ایڈجسٹمنٹ شي. کوم چې زمونږ د دې سروې کالونا حالات د دې صوبې زمونږ انډستری او ټریډرز اینڈ ادر امپورټرز اینڈ ایکسپورټرز ټول افیکټ شوی. دلته یو بل مصیبت هم په دې لپاره به خبرې وي هغه والي سره کوم مزه کسان چې دي دا غوې اعتماد بحال کیږي لګیا دي.
بلخو د صنعتکارۍ لپاره د وزیر اعلی خصوصي مشیر عبدالکریم وینا وا چې تر دې دمه په ټوله صوبه کې 14 د اکنامیک زونز منظوري ورکړې شوې ده چې ډیر په تیزی سره په کار روان دي او ډیر زر به په دغه ځایونو کې ملکی او بهر ملکی کارخانه دار په خپلو کارخانو کې کارونه هم پیل کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په ایران او پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په اړه په جوړ شوي څلور اړخیزې غونډه کې د افغان حکومت اجرایي رئیس له ایران او پاکستان نه غوښتي چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو بشري قوانینو سرسم انساني چلند وسي. د غونډه پرون په جنیوا کې شوې ده. د افغان پلاوي ترڅنګ د ملګرو ملتونو، پاکستان او ایران چارواکي هم پکې شریک وو. اجمل اند پری رپورټ لري.
افغان اجرائیه رئیس د دې څلور اړخیزې غونډې ګډونوالو ته وویل د دې ورستنو شو کډوالو لپاره د اساسي خدمتونو برابرول او د دوی د لومړنیو اړتیاو پوره کول د افغان حکومت لومړیتوب دی. خو ښاغلی عبدالله د کډوالو پر کوربه هیوادونو غږ وکړ چې د افغان کډوالو د ستنېدو پروسه دې په خپل خوښه او تدریجي وساتي. ښاغلی عبدالله وایي زه غواړم چې په دې غونډه کې له ټولو شریکو خواوو وغواړم څو په خپله خوښه د افغان کډوالو د ستنېدو په اړه زموږ ترمنځ د شوې درې اړخیزې موافقې د عملي کېدو په خاطر ټول ممکن اقدامات وکړي څو راستنېدنه پایداره واوسي. د کډوالو خپل هیواد ته ستنېدل په خپله خوښه وي. دوی د ستنېدو په اړه ښه پوه شوي وي او د مسؤلیت او درنښت په شرایطو کې د افغان کډوالو ستنېدل ترسره شي. افغان اجرایي رئیس زیاته کړه افغان کډوالو ته باید کافي وخت ورکړل شي چې په کوربه هیوادونو کې خپلې تجارتي، کورنۍ او نورې چارې په حوصله پای ته ورسوي او په ډاډه زړه هیواد ته ستانه شي. نوموړي په ځانګړې توګه د کډوالو لپاره د پاکستان لخوا ټاکل شوې ضرب الاجل ته ګوته ونیوله چې چې د پوینا د موده باید وغځول شي. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مشرف فیلیپو ګرانډي هم په دې غونډه کې په بروکسل کې له افغانستان سره د مرستو شو ژمنو ته په اشاره وویل. د مرستې او د افغانستان د سولې او پرمختګ د ملي پلان عملي کېدل به په افغانستان کې د کډوال لپاره د ژوند مناسب شرایط برابر کړي. نوموړي هم له ایران او پاکستان وغوښتل چې له کډوالو سره د نړیوالو تړونونو او قوانینو په رڼا کې چلند وکړي او د بیا راستنېدو پروسې تدریجي په درنښت او له سیاسي کړکیچونو لرې ووسي. په دې غونډه کې د پاکستان د کډوالو د چارو وزیر عبدالقادر بلوڅ ویل هیواد د افغان کډوالو په ستنولو کې د افغانستان سره د یو همکار په توګه چلند کوي. د افغانستان د اجرایي رئیس ویان جاوید فیصل چې په دې غونډه کې موجود و د پاکستان د کډوالو د چارو د وزیر ژمنې د آسیا د کړې
وزیر مهاجرین پاکستان
خغلی فیصل وی د پاکستان د کډوالو چارو وزیر ویل چې حکومت د افغانستان په موافقه افغان کډوال خپل هیواد وباسي او کله چې هم د کډوالو د ایستلو مسله راسي له افغان چارواکو سره به سلام مشوره کوي او دا کار به د دوی په سلام مشوره کیږي. د مولي بل خبره دا و چې دوی د روان کال له دسمبر میاشت څخه د بل کال د مارچ د میاشت تر پایل پورې چې په افغانستان کې د ساړه ژمي موسم دی د افغان کډوالو د ایستلو پروسه په دې برخه کې ټاکل شوی ضرب الاجل ځنډوي. په دې څلور اړخیزه غونډه کې د ایران د کورنیو چارو د وزارت مرستیال حسین ذوالفقاری د خپل هیواد په استازیتوب وویل چې ایران له لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربه دی خو اوس له نړیوالو ادارو غواړي چې له ایران سره دی د دې کډوالو په سمبالښت کې مرسته وکړي ځکه د په وینا د ایران دولت په یوازې ځان نشي کولای افغان کډوالو ته لازم شرایط برابر کړي. په جنیوا کې د افغان کډوالو په اړه د لوړې سطحې دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې له ایران وروسته په دې وروستیو څو میاشتو کې پاکستان کې هم د افغان کډوالو لپاره شرایط سخت کړی شوي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د سپتمبر په میاشت کې له پاکستان څخه افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو شمیر په بېساري توګه زیات شوی و. افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي په روان کال کې به د هغه افغانانو شمیر یو میلیون ته ورسیږي چې له پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو څخه خپل هیواد ته ستنیږي او یا هم د بېلابېلو ستونزو له کبله په کور دننه بې ځایه کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
فرانسوای د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شنبې په ورځ د هغه پریکړه لیک په اړه رائے ورکوي چې د شام د جګړې په اړه دی او مسوده یې د هیواد وړاندې کړې ده. په دې پریکړه لیک کې له روس او امریکا غوښتل شوی چې په حلب کې د یو فوري اوربند د ټینګښت او ضمانت ورکړي. اجملان نور حاله کوي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې د جګړې په اړه د همدې پریکړه لیک د راپورته کولو په خاطر نیویارک ته ځي او هلته په د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې دا مسله یاده کړي. نوموړی چې له خپل امریکایي او روسي سیالانو سره لیدنې وروسته یې په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل هیله مند دی چې د سوریې د جګړې په اړه به دا طرحه د امنیت شورا تصویب کړي او عملي بشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې له خپل فرانسوي سیال سره په دې خبري غونډه کې موجود خبريالانو ته وویل
Russia and the regime owe the world more than an explanation.
جان کیری وایي روسیا او د اسد رژیم نړۍ ته تر یو سپیناوي زیات مسولیت لري چې ولې پر روغتونونو ماشومان او ښځو بریدونو ته دوام ورکړي. دا داسې اقدامات دي چې د جنگي جنایاتو د څېړنې غوښتنه کوي او غوښتي چې داسې عمل ترسره کوي باید چې حساب ورسره وشي. له دې سره په یو وخت په ملګرو ملتونو کې د روسیا استازي ویتالي چورکین پرون ګواښ وکړ چې روسیه به د امنیت په شورا کې د حلب د خار د جګړې د پای ته رسولو په اړه د فرانسې د طرحې د ردولو په خاطر د ویټو له حقه استفاده وکړي. په عین حال کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل روسیې غوښتي چې د سوریې پر حکومت د خپل غیظ کار واخلي او د حلب د خار د بمبارۍ د پای ته رسولو لپاره د ورته سپارښتنه وکړي. دا نوموړې په وینا له دې پرته به پر روسیې د بندیزونو د لګولو دروازې پرانیستې پاتې شي. د دې پریکړه لیک پر بنسټ به د حلب د پاسه د هیڅ ډول پوځي الوتنې اجازه نه ورکول کیږي. د فرانسې لخوا په وړاندې شوي پریکړه لیک کې چې متن د رویټرز خبري اژانس ترلاسه کړی همدارنګ د ملګرو ملتونو له عمومنشي بان کی مون څخه وغوښتل شوی چې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د یو اوربند لپاره هڅې وشي او هر لوري چې سرغړاوی وکړ پر ضد اقدامات وشي. د فرانسې لخوا په وړاندې شوي دې تر حکې له روسیه او امریکا غوښتل شوی سو د جګړې د پای ته رسولو ضمانت وکړي او د حلب د خار د پاسه ټولې پوځي الوتنې پای ته ورسي. دا پریکړه لیک په داسې حال کې وړاندې کیږي چې د سوریې حکومتي ځواکونه چې د روسیې هوایي ځواک ملاتړ کوي د حلب د خار د ختیځې برخې د نیولو لپاره د غلطه د حکومت د مخالفو وسلوالو سره په توده جګړه بوختي. د حلب خار په دې سیمه کې 250,000 ملکي وګړي هم له اوږدې مودې راهیسې محاصره دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د سهار 10:30 بجې کېدونکو دی او د خبرونو د لنډیز پر لور به ولاړ شو. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي راهداري کې مغربي لار نسته. نموړي د خبره د جمعې په مازګر د صوبایي اسمبلی غونډې ته په وینا کې کړې ده. د کراچی پولیس وایي د جمعې په ورځ یې د القاعده د برصغیر د امیر په ګډون د لشکر جنگوي او سپای صحابه نه وسلوال نیولې دي. د خبره د کراچی د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې چارواکي عمر شاهد حمید د جمعې په مازګر په کراچی کې خبري غونډې ته وکړه. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله له ایران او پاکستان غوښتي چې هلته له میشتو افغان کډوالو سره له نړیوالو بشري قوانینو سره سم چلن وکړي. عبدالله عبدالله د سرګندونې د جمعې په ورځ نوښته په جنوا کې د افغان کډوالو د حالت په اړه په هغه جوړه کړې غونډه کې وکړي چې د ملګرو ملتونو ایران او پاکستان چارواکي هم پکې شریک وو. د افغانستان د کندوز ولایت والی اسد الله عمرخیل وایي له طالبانو په نیولسو سیمو کې خلکو ته د اړینو مرستو رسولو چارې پیل کړي دي. اسد الله عمرخیل د جمعې په ماښام مشال رادیو ته دا خبرې وکړي. او امریکا په لومړي ځل په ډاګه پر روستور پور کړی چې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره انټرنیټي بریدونه تنظیم کړي دي. دا خبره د امریکا د ملي استخباراتو او کورنی امنیت دفتر د جمعې په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی از درنو اوریدونکو د خبرونې پدې برخه کې تاسو دوه اونیز پروګرامونه وړاندې کوو. لمړی به روشانه مستقبل واوري چې کوربای منور شاه دی، او ورپسې به د باختر ستوري اونیز خبرونه واوري. په هغه خبرونه کې بیا باز محمد عابد ستاسو کوربه وي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شاهنه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په نوې دور کې کوي خواته مقابله سخته شوی او د اوسنی وخت ځوان کول د بریا تر لاسه کولو لپاره ډیر مهنت او د تعلیم خو مقوته اړتیا لري. نو بلې خواته نړۍ په یو انټرنیټي کلی بدله شوی او د موجوده دور ځوانان د نړۍ په هر ګوټ کې د اعلی تعلیم موقع تر لاسه کولای شي. په دې لړ کې پښتنو ځوانانو ته ډیره ګټه ورسېده، ځکه چې کسه هم په خپل سیمو کې د بنیادی تعلیم لپاره مشکلات لري او د اعلی تعلیم موقع ورته بیا لا ډیره کم دي. خو که مهنت وکړي نو د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې وړیا اعلی تعلیم ته ځان رسولی شي. په دې کې امریکا، کینیډا، آسترالیا او یورپی هیوادونه د یادونې وړ دي. په یورپی هیوادونو کې جرمنی ته د اعلی زده کړو لپاره تللي ځوانانو سره مخبري کړي چې پکې یو تن د ځان په اړه وویل:
زمانو محمد سلیم علاند او زه د افغانستان کندوز ولایت څخه تعلق ساتم. اوس مهال زه د المان کولون فونتون کې د ډاکټري محصل او په جنټیک برخه کې څېړنې کوم. ما خپل لومړنۍ زده کړې په پاکستان کې د مهاجرت فجون کې بشپړ کړې او بیا د فیصل آباد کرنیز فونتون نه د لیسانس ډیگری تر لاسه کړې. روسه د لیسانس نه په ډی ای ډی سکالرشپ ز المان ته راغلم چې د هنور فانتون څخه مې ماستری ډیگری تر لاسه کړم.
محمد سلیم نه مپختلی چې په جرمنی کې د اعلی زده کړو لپاره بنیادی شرایط سړي دی، وای د پی ایچ ډی لپاره ماستری یعنی ایم ایس ډیگری پکاروي. دا راز نوموړي وویل:
د ماستر یا د ډاکټری لپاره لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده که یو کس ماستر کې داخله کول غواړي ناری ته بی ایس سی یا د بی ای ډیگری کول هغه چې دی لازم او ملزوم وي. ناری سره سره د انګلیسي، ځکه چې دلته کوم انټرنیشنل پروګرامونه یا ټول درسونه په انګلیش کې ویل کیږي، نو انګلیسي چې دا یو مهم ریکوایرمنټس دی. دا غینه ورسته چې یو کس د دوانه وکولای شي بیا د دغه ځنګړی پروګرامونو یا د انټرنیټ د لارې یا د سفارت د لارې هغه ټول معلومات ترلاسه کولای شي چې هر کال د ټول هیوادونو د ماستری او ډاکټری لپاره سکالرشپونه اعلانوي چې زیاتره د اړوند هیوادونو د سفارتونو له لارې اعلانېږي او یا هم د انټرنیټ له لارې، او هغه کولای شي چې هغه فورمې هغه د دغه لارو نه ترلاسه کړي او ورسره د نورو د فونتون ریکوایرمنټس هغه فلفل کړي او اپلای غانې وکړي.
محمد سلیم وای زن شرایط د ټولو یونیورسيټو لپاره په عمومي ډول وی او زن یونیورسيټي بیا ځانګړي شرایط هم لري چې د انټرنیټ د لارې ځوانان لټول شي. نوموړي په جرمني کې د داخلي د طریقه کار په اړه ویل
د ټولو ناول په خپل رشته کې د پهنتون انتخاب کول دا د ټولو امپورټنس ټیپ وی او بیا هغه ټول ریکوایرمنټس یعنی اړتیاوی پورا کول پکار وی چې د پهنتون د سیر نه چې په هغه پهنتون کې په هغه رشته کې چې یو ځوان غواړي هغه انتخاب وشي. دویم ګام یا مرحله بیا د فاندنګ یا د سکالرشپ اخیستل وی. د المان لپاره دا ډاټ په نوم باندې یادیږي چې موږ یې سپیل کولای شو په ڈی اے اے ڈی چې په دې کې د المان د اکاډمیکو خدماتو د تبادلې یو خصوصي پروګرام دی چې نه صرف نورو ملکونو ته بلکې افغانستان ته خصوصي ډېره توجه ورکول کیږي.
محمد سلیم وویل چې په جرمني کې په انګریزي ژبه درس لپاره زده کوونکو ته د انګریزي یو ټیسټ پاس کول لازمی وي. د نوموړي نه مو وپوښتل چې ډاډ نومې دغه سکالرشپ یا وظیفه کې د زده کوونکو کوم کوم لګښتونه پوره کیږي.
دا سکالرشپونه ډیپند کوي د لیول د ماستر یا د پی ایچ ڈی په ضرورتو مطابق باندې دی او هغه هر څه کلکولیټ کړي. د ماستر د پاره او یا د ډاکټری د پاره که زه د المان په سطح باندې ویم دی یو دومره منتلی انسټالمنټ ورکوي چې په هغه کې هغه موصل کولای شي چې خپل د صحت بیمه یا موږ ته هیلت انشورنس ویلی شو هغه د اوسېدو پیسې او نور ذاتی خرچه دا خپه خوشحاله تندې باندې وباسي دې کې مشکل نه. د دې سره سکالرشپونه نور داسې هم پروګرامونه برابرې چې په هغه کې سیمینار یا کوم کانفرنسونه لپاره یو کس بل هیواد ته ځي دا هغه هم ټوله خرچه او سفر یې وباسي.
په داسې حال کې چې په یورپ کې د مهاجرینو مسلې روان دي او په دې وروستیو کې د اسلام په نوم وسلوالو بریدونه تر سره کړل، جرمني ته تعلیم لپاره ورغلي پښتانه ځوانان څنګه احساسوي؟ سلیم خان په دې اړه وویل
خصوصي طور په فانتون احاطه کې داسې یو مسلو چې هغه د مذهب په توګه یا د ریس په توګه یا د ژبې په توګه هغه د نه لید په برابر وي. ټول هغه ماحول چې په د یو خاص محصل لپاره ضروري هغه دلته برابري. د افغانانو په خصوصي لوکل خلک هم دلته تیر دي. زمونږ سره خپله په اول کې لږ مشکل وي ځکه یو کس چې دی یوازې احساس کوي، خو وروسته بیا نه صرف نور ملګري پیدا کړي بلکې افغانان هم پیدا کړي. لکه پاول کې چې ځالمان تر عالم ما دلته هیڅوک نه پیژندل، خو اوس داسې افغانان ډېر ملګري پیژنم چې دغه څه چې دی دا رابطې جوړېږي او دا رابطې وروسته بیا په نورو ټولنیزو فعالیتونو راشه درشه کې بدل شي.
نوموړی په موجوده حالاتو کې پښتنو ځوانانو ته د لا ډېر محنت کولو پیغام ورکوي.
پښتون قوم د وخت ډېر نامناسب او مشکل وخت نه تیریږي، خو د هر وخت نه اوس په دې وخت کې هغه ځوانان چې غواړي لوړې زده وکړي ښه موقع او ښه اپرچونیټیز برابر دي. صحیح ده، غربت، جنگ، فساد دا ډېر زیات زمونږ په هیواد او زمونږ په معاشره کې موجود دی، خو موقع ورکول دا د لاس نه دي په کار. موږ خپل زیاتره زمونږ چې کوم دلته ملګري دي یا موږ د مهاجرت په ژوند کې غربت په ژوند کې یو زیته ځان رسولی دی او زه چې دلته هر کس افغاني که پښتون میلاویږم هغه داسې د های پروفایل خاندان فیملی نه تعلق نه ساتي، ټول د غریب پلار بچیان دي. نو کولی شي صرف اخلاص او کمیټمنټ پکار دی.
تاسو د محمد سلیم علن خبرې واورېدې چې د افغانستان سره تعلق لري، په پاکستان کې د مهاجرت په ژوند کې تعلیم ترلاسه کړي او دا مهال په جرمني کې د پی ایچ ڈی اعلی تعلیم کوي. د نورو پښتنو ځوانانو د بریا حال هم درکو د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروگرام اوري چې د دې هفته په خبرونه کې درته په جرمني کې د اعلی زده کړو په حقله معلومات درکو. په دې لړ کې به په جرمني کې د هغو پښتنو ځوانانو خبرې واوري چې په بیلابیلو څانګو کې هلته اعلی تعلیم ترلاسه کړی دي. له مشال ریډیو سره اوسئ.
دې لړکې مو د جرمني ډیوس برګ یونیورسيټي کې یو زده کوونکي سره خبرې کړې.
زمان نوم عمر ده، عمر داوډ ده، میرلی شمالي وزیرستان، او نن سبا دلته ډیوس برګ اس ان یونیورسيټي شه پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ کې پی ډی ترغلې ده. پاکستان ایچ ای سی 90% پروګرام باندې دلته زوس پی ډی پروګرام ما شروع کړل ده.
عمر داول نه مپختلی جرمنی ته د تګ نوړاندې سمره تعلیم او د کوم کوم ځای نه کړي. هغه وای
ما ابتدایي تعلیم د خپل کلی سکول نه ګورمن های سکول ایدک نه نو التنا حاصل کړل. بیا ز ایف ایس سی بی د فارم ګورمن ډیګری کالج میران شاته لاړل. نو التنا نو دا ډیګری وکړلې. بیا هغه نه بعد ما ایډمیشن شو کای اجازه نه نیکتی کې کای اجازه نه نیکتی ایډمیشن شو التما ماستر وکړلو نېشنل انسټیټیوټ اف پاکستان سټډیز نه. ماستر سره ما ایم پی لم بیا شروع کړو چې ماستر می کمپلیټ شو. ایم پی ل کورس ورک می څنګه کمپلیټ کړو. بل ما ته جاب ملو شو موټر وی پولیس کې انسپکټر وم زمخ کې. ما هغه سره جاب ور سره کولو او ایم پی لم کولو. نو ایم پی ل می کمپلیټ شو ډپارټمنټ نه تنګ شو موټر وی نه هغه می پری هو دل. بیا راغلم ایجوکیشن ته کالج کې لیکچر شو. کالج کې بس دلته داس کله سیټ په سی پی ډی خوښ مې چې دلته پی ډی وکړم. نو هغه ما چې سی دا 90% سکالرشپ نه اوسړي ما یو مرګره دا احسان الله مسعود هغه ما ته یې چې زه راته اپلای وکړ دې شي ته نو بس ما اپلای وکړ. الله مې ربني او بس راغلی دلته دلته کار کوم.
د پاکستان د اعلی تعلیم کمیشن یعنی ایچ ای سی بهر هیوادونو کې د پی ایچ ڈی لپاره وظیفه ورکوي. عمر داول د دې وظیفو د شرایطو په اړه وویل.
دې شرایط کوم یو هو 18 ایئر ایجوکیشن وو. مطلب دا چې اتلس کال ایجوکیشن پاکستان مطابق کې تا ایم فیل کړای په خپل فیلډ کې کوم تا فیلډ وی مطلب سوشل ساينس وی یا نېچرل ساينس وی چې کوم موږ آرټ ساينس ورته وایي پاکستان پاکستان کې. نو هغه یو کوالیفیکیشن یې وختي چې دا دې کوي بلې هغه سره چې تا ریسرچ پروپوزل وی در سره. نو دا کا پہلا چې کوم کنډیشن وی دا چې کله موږ دا شي نه جواب کړل. اچھا هغه سره یو بل شی دا و چې دا ایچ ایس دا چې کوم دا گیټ وی دا ان ٹی ایس چې کوم دا هغه رزلټ یې وختو هغه مطلب دا چې 70 پورې مارکس چې وی نو هغه کې بیا پاسیبلټیز دی هغه چې تا شارټ لیسټډ چې انټرویو ته شارټ لیسټډ.
نو موړې وای انټرویو ته د تللو نو وړاندې په کار وی چې یو امیدوار په بهرنو یونیورسيټو کې د داخلي معلومات او منځوري ترلاسه کړي.
په انټرویو ته چې کله شکلیفټ شي هغه کنډیشنل وی اته دا پاره کنډیشنل وی چې مطلب ته اکسپټنس لیټر پیدا کوي د جرمن سپروایزر نه کاته چې په جرمن لپاره اپلای کړی. نو هغه دا پاره لګدای چې سړی مهنت کوي مهنت داسې کوي چې څومره جرمني کې یونیورسيټي کې تبا هغه سرچ کوي پاسه چې خپل ډپارټمنټ څخه ډپارټمنټ چې بیا خپل کوم ټاپک ته هغه مطابق ټیچر وکړي. تر ما چې کوم ټاپک ته بده باندې کوم ریسرچ کوم ټیچر کار کوي او هغه انټرست نشته نو دا لګ مهنت وکړي بیا هغه ته ایمیل کوي تر دې په دیشي باندې کار کول غواړم تا پروفایل چیک کو نو را باندې وګورم دا څه شارټ لیست او انټرویو ته
د اعلی تعلیم کمیشن چې کله وظیفې اعلان کوي نو پاغه کې د یو شمیر ملکونو نمونه ورکړل شوی وي. عمر داول وای دغه کې د درخواست جمع کولو په وخت پوره معلومات او پاملرنه پکار وي.
هغه کې د خیال دا کوي چې خو په فرم شي هغه ملک لیکاته چې پاغه تا کوم سبجیکټ ته په ملک شي وي په یونیورسيټي شي وي خلک یې پریپر کوي. دا څه ده چې کوم ایچ ای سی پروګرام یې تاسو له څخه ایچ ای سی کې کوم ملک سره راځي په هغه ایچ سی بلا ملکونه ورکړي. فار ایگزامپل موږ په چې جرمني وو آسټریا وو فرانس وو نو یو سلیکټ کی چې کوم خلک مطلب فرانس آسټریا سلیکټ کړی هغه ته شارټ لیست نه شول ولې ایچ ای سی هغه سره ستاسو د کولابریشن پروګرام نشته. چې جرمني کوم کسان سلیکټ کړی جرمني هغه تکلیف نیو چولوله چې جرمني سره دې پروګرام روان دی. نو دې چې نه دا سړی لګ الته خیال کوي یار چې سی چا چا سره پروګرام نه تا وڅرخسته.
عمر داول دا وخت په جرمنی کې په سیاسياتو یعنی پولیټیکل ساينس کې پی ایچ ډی کوي. وای په بهر هوادونو او اعلی زده کړو کې هر زده کوونکی په خپل مهنت کوي. استادان ورته صرف لارښوونه کوي. په کار دي چې پښتانه ځوانان د اعلی زده کړو لپاره د زیات مهنت کولو عادت جوړ کړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روخانه مستقبل پروګرام سره ورسید. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم لاندې زونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211 2 1 دا شمېره تاسو ته یو بار بیا تکراروم. 00202211 2 1 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه توکي خاد او آباد اوسئ.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به په پښتو منظوم ادب کې د ګودر د ذکر په اړه یو ریپورت ولرو. بیا بل خاغلی شرر ساپی سره د مرکی دویمه او روستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې بل یو ځوان سندرغاړي سره د زړه خواله هم ولرو. لومړی ریپورت ترازو که څه هم اوس د پښتنو په ډیرو کلو او بانډو کې ګودرونه شاړ شوي او ځای ژورو ساګانو او بمبونی ولید دی خو د پښتو له فولکلور ادب نه واخله تر معاصرې شاعرۍ پورې ګودر د یو سمبول ځای نیولی چې په لنډیو سربیره په ولسي سندرو او غزلونو کې هم ځانګړی ځای لري. په همدې اړه موسو تنه لیکوالو سره په دغه ریپورت کې خبرې کړې دي. ګودر داسې یوه شاعرانه کلمه ده چې د نوم په اورېدو سره یې باذوقه ځوانانو ته یو شاعرانه منظر تصور کوي او په زړونو کې د امیدونو غوټۍ سپړي. پخوا به په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې نجونې منګي په سر ګودرونو ته تللې. کورونو ته به یې د څښاک اوبه راوړلې او تر څنګ به یې له خپلو همزولو سره راز او نیاز شریکولو. که څه هم اوس د پښتنو په ډیرو کلو کې ګودرونه شاړ شوي خو که په پښتو لنډۍ او شاعریو کې یې ذکر وشي د خلکو په ذهنونو کې یو شاعرانه منظر تصویروي. د کابل پوهنتون استاد ضیاءالرحمن حسرت د ګودر کلمې همدې شاعرانه منظر ته تم شوی دی.
ګودر سین چنار چنار ویلې دا هغه شاعرانه الفاظ دي چې په شعر کې لیوي خو نه کته هنر کوم ځای له بده خو نه خوب نه نشي شعر ته وربخې په شعر کې ترسیم رامنځته کوي تصویر رامنځته کوي په شعر کې شاعرانه الفاظ رامنځته کوي. د ګودر کلمه خپله په شعر کې د رومانټیک شاعرۍ لپاره زمینه سازي کوي. بل دا چې د ګودر سره خپله د دې تصویر موږ ته ذهن ته راځي چې موږ په غوږونو کې داسې یو خیالي آواز اورو چې ګواکې دلته چنچڼې غږېږي دلته بلبل غږېږي د چنار د ونو پاڼې شمال خوځوي یو ډول موسیقیت ترې راپرځول کېږي. دا ټول د ګودر د کلمې د تلفظ سره یا هم د لوستلو سره زموږ ذهن ته تصویرېږي.
شاعر او لیکوال ایوب فرحت وایي چې ګودر نه یوازې دا چې نجونې ورته په اوبو پسې ځي بلکې د راز او نیاز شریکولو لپاره هم ورته نجونې لیواله وي.
کلي ولس کې ګودرونه اوس هم شته خو خو ډېر وو خو اوس یو څه مدنیتونه رامنځته شوي دي څاګانې شوي خو ولې د ګودر هغه اهمیت چې دی هغه لرغونتوب چې دی هغه به همدغه سې تل ژوندی وي. د ګودر اهمیت په دې کې دی چې په ګودر کې به چې کله نجونې راټولېدلې د نه یوازې دا چې د کور لپاره به یې د څښلو اوبه وړلې د دې سربیره به د مړي ژوندي له احواله خبرېدلې یو بل سره به یې رازونه شریکول. هغه ستونزې به چې په یو کورنۍ کې وي د نورو میرمنو د نورو نجونو له لورې به ورته د حل یو توصیه کېدله یو حل لاره به ورته کېدله. ګودر چې دی دا به د پښتو ادب یو نه هېرېدونکی ځای وي. ګودر باندې به تل همدغسې په پښتو ادب کې بحث کېږي او دا به تلپاتې ژوند.
لیکوال او خبریال شیرشاه همدرد وایي چې نه یوازې نارینه شاعران په خپلو شعرونو کې د ګودر یادونه کوي بلکې ښځینه هم د ګودر په اړه ټپې یا لنډۍ ویلي دي.
ګودر په خپل د پیغلو د راټولېدو یو ځای دی او باغې کې د پیغلو د شور ماشور او د منګو کتار او د غوي شوخي د په خپل د شاعرانو په روح او مزاج باندې تاثیر غورځي. هم دا الهه تجربه احساسات تخنیکی او په اړه باندې شیرونه وی نه یواز ده نارینه شاعران بلکې د گذر پاړه باندې خزمنه شاعری هم تنه غنی ده حسین بولنده او ټپو کې چې د شاعر نوم په ذکر نی زکه د گذر مثلا د سی چې زمونږ لزر کلتوري ننګونه هم شته ډیر خلک زړه نه کوي چې د مسایلو کې خپل نوم ورکی نو ټپو بلنده دا ورته ډیر مناسب ژانر ده چې په دې کې د خپل احساسات څرګند
نوید شینواری وایي چې د لنډۍ سره ډیره مینه لري او د لنډیو ډیر کتابونه یې لوستي نو موړی راته د ګودر په اړه سو لنډۍ وایي
او د پښتو لنډیو سره له ډیرې مودې راهیسې ډیره مینه لرم چې ډیرې لنډۍ مې پخپله هم لیکلې دي او د ډیرو نورو خلکو هم راسره دي کتابونه مې هم ډیر اخیستي دغه اوس هم ماته په یاد دي چې په ګودر نخه راته کېده چې مازیګر اوبو ته ځم راوا به اخلمه ګودر ته ځم راپسې راشه منګي مې دوه دي نری ملا مې ماته وینه په ګودر جنګ د جینکو شو په منځ کې وشول د منګیو گزارونه او د ګودر غاړه ورته نسه د جنې خوې د مرغاوي دی را بشینه
سره لدی چې وز د پښتنو په کلو او باندو کې ګودرونه شار شوی خو ادب پوهان په دې باور دي چې تراغې چې پښتو کې شعر او شاعری ژوندې وي نو په خپل غېږ کې به ګودرونه ژوندې ساتي د باختر ستوري ګرانو مینوالو په تیر خبرونه کې به مول خاغلی شرر صافي څخه په مرکه کې اوریدلی وی چې په پښتو شاعرۍ کې په تغزل او شعریت علمی خبرې وکړي د خبرونه په دې برخه کې خاغلی شرر صافي په پښتو شاعرۍ کې د نرګسیت په مقام غږیدلی په ګډه یې اورو
دغه نرګسیت اول لک تعریف کښې دا څه ته وایي او بیا په شعر کې چې راشي څنګه سړی پوهیږي چې دا د نرګسیت ښکار دی
عابد صاحب مونږ نرګسیت که څه هم دا موضوع په خپل ذات کې نه وي ده خو دغه عمل نوی نه دی دا مفاهیم او اصطلاحات خو وروسته راوځي علما کینی به یو شي باندې او هغه نه راخلي بیا ورباندې په تطبیقوي انارسیزم یا نرګسیت او یا عربان ورته نرجسیه وایي نرجسیت دا خپله یو افسانه بولو هر شی چې وي یو افسانه لري یو چې یو پاچا دی د زوی دی کاهنان ورته وایي چې دا باید په هنداره کې ونه ګوري هنداره ته پټوي یو وخت داسې راځي چې دا وزیران رخه کوي دا بوزي او ډنډ غاړې ته په دې ډنډ کې خپل تصویر ګوري دا به خپل ځان مینېږي په ځان پسې کړیږي اخر چاړه راخلي او ځان وهي چې ځان مې ځان ته نه رسیږي هغه وینه ته تویږي او دنه د نرګس ګل شین کېږي نرګس ګل خاصیت دا ده چې هر څونه پورته راشي بیا د ښکته ګوري ځان ته نو که موږ په دې فلسفي په دې اساس باندې خبره وکړو نو که په هره برخه کې او هر څنګه یې ځان وغواړي یو څوک دا نرګسیت دی یو انانیت دی یو نرګسیت دی انانیت تا باندې کله یو سړی تا به غالبه ده ځان غوښتې چې موږ ورته یو په یو شي کې ځان غواړي خو په دې شکل نه چې د انسان د وژلو پورې د یو شی ورسیږي نرګسیت تر دې لوړ دی اوس په نارسیزم یا د نرګسیت په ناروغۍ باندې که ځینې نفسیتي عالمانو څېړنې کړې دي نړۍ کې ځینې مملکتونو ولسمشران په دې ناروغۍ اخته وو
یعنې دغه په ځان مینېدلو باندې
یعنې هر څه د ځان نه قربانوي ټولنه د ځان نه قربانوي هیواد د ځان نه قربانوي ځان د ټولنې نه قربانوي نفسیتي اصاپوهان هغه په دې باندې کار کوي چې په شعر کې څنګه موږ کولی شو چې د یو چا دغه انارسیزم یا نرګسیت راوباسو چې دا ځان ته څومره میلان لري په ځان باندې څومره بیان دی دا موضوع یو نفسیتي
شعر صاحب که راته دا ووایي چې د ادبیاتو ګټه په خپله مخالق ته څه ده او ټولنې ته څه ده
عابد صاحب بې له شکه چې یو څه شی د انسان د وجود سره رامنځته شوی تاوان ګټه لري دا ګټه که موږ په نږدې موده کې ونه ګورو په لرې موده کې موږ وینو یو لنډمهالې ګټې دي لنډمهالې ګټې هم داسې وي چې زر د منځه ځي ځایل کېږي یو اوږدمهالې ګټې دي چې تر راتلونکي پورې او تر لرې حده پورې شعر او ادب یو ارزښناک شی دی موږ ګورو دا ځینې ملګري ځوانان لیکي چې شعر خو په عموم کې انسان ته ګټه نه رسوي دوی ګټه یوازې د ژوند په ضرورتونو پورې تړلې ده او د ژوند ضرورتونه د ژوند تر ټولو ټیټه سطحه ده. بیا ورپسې تسهیلات یا سهولتونه دي. انسان اول هڅه کوي چې ضرورتونه پوره کړي، ضرورت پسې بیا سهولت راځي، دی پسې وروسته تحسینات دي، ښکلا ده. دغه وروستی کار چې دی، دا د شعر کار دی، دا د ادب کار دی. نو د انسان یا د مخاطب په وجود کې د ښکلا احساس پیاوړی کوي، او کله چې هم د مخاطب په وجود کې د احساس ښکلا پیاوړی شي، طبعاً په شعوري او لاشعوري توګه د بدرنګۍ په وړاندې مقاومت کوي، د بدرنګۍ په وړاندې د بغاوت توپ پورته کوي، او د دې سربیره انسان د دې نړۍ د پیچلې نړۍ د ناشنا ګوټونو سره آشنا کوي. یو وخت به داسې و چې انسان به د ځنګل نه یېرېده، نه به ورته، خو که د هغې زمانې څوک د معاصر شاعر کاروان ځنګل ته نظم ولولي، نو د ځنګل به د یو معشوق او د محبوب په څیر باندې تمثیل کړي، او د تر دې لویه ګټه نشته.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس هم په جلال آباد ښار ملنګجان واډ کې د هنرمندانو دیرو ته ورځو، او له ځوان سندرغاړي عدنان صافي سره د زړه خواله لرو.
قدرمنو اوریدونکو، د جلال آباد ښار ملنګجان واډ ته سیرما د هنرمندانو دیرې جوړې دي. په دې دیرو کې یوه هم د عدنان صافي ده. عدنان صاحب ځوان سندرغاړی دی، له ده سره به خبرې کوو چې د څومره وخت نه یې ارمونه زده کړې ده، او څومره وخت کېږي چې د موسیقۍ هنر ته راوتې او سندرې بلي.
دا لس کاله کېږي تقریبا چې ارمونی سره مې شوق و ارمونه مې یاده کړې ده، او ارمونه غږوم. د دې نه وړاندې ما برقي ارمونه، یعنې چې بوټر ته وایي څوک ورته ارګن وایي څوک ورته فینو وایي، هغه مې غږوله.
د دغې ارمونی زده کړې دي داسې په باقاعده توګه د چا نه کړي، یعنې دا چې چاته دې شکر مې ایښي او که نه؟
ما د ارمونی استاد چې دی چا نه چې مې زده کړې ده، معلم صاحب رضوان منور نومېږي، چې د خدای بخلي منور استاد زوی دی.
او بیا څومره وخت کېږي چې هنری گروپ لري، او دغه هنر ته داسې د پیشې په توګه مخه کړی؟
اته کاله کېږي چې زه خپل هنری گروپ لرم، خپل دفتر لرم، خپل زه سندرې وایم. اته کاله کېږي.
په دې اته کلونو کې هو به تاسې د دغه جلال آباد نه علاوه داسې مواقع راغلي دي چې تاسو نورو ولایتونو ته تللي، او په ودونو محفلونو او د دوستانو په خادیو کې مو ګډون کړی؟
ولې نه، بس د ځان زه د ننګرهار سندرغاړی نه یم، زه د ټول افغانستان سندرغاړی یم. زه افغانستان کې ډېر ولایتونو ته پروګرامونو ته تللی یم، انډیوالانو محفلو ته تللی یم، ډېر ولایتونو ته، او کوزي پښتونخوا ته هم تللی یم، چې هلته زموږ پښتانه ورونه زموږ افغانان ورونه چې پراته وو د هغې محفل چې به وي، نو زه تللی یم، ډېر تللی.
داسې ولسوالیو ته خو تاسو نه ځئ، دې کې خو هېڅ شک نشته. دی د ولسوالیو نه خلک راځي دلته ستاسې د هنري دیرې ته راځي، او ستاسې د هنر نه قدردانی کوي که نه؟ یعنې دا چې ستاسو نه سندرې اوري؟
ولې نه اوري؟ کو په ولسوالیو کې بنم نه دي، نو په خلکو کې خو نشته دی، کو هلته وس نه رسېږي، هلته نشي کولی پروګرام. هغه راځي دلته کوم هوټل کې محفل نیسي، یا انډیوالان غونډېږي کې زموږ دفتر ته راځي، خپله موسیقي هغه خپله مینه موږ سره ساتي تر اوسه پورې.
اوس چې تاسې دغه هنر د پیشې په توګه باندې کاروئ، یعنې ستاسې اړتیاوې پوره کولی شي د ژوند؟
بس خپل خواري دغه کو تکلیف وباسو چې یو 5000 روپۍ روزي د خپل ځان ته، خپل مور او پلار ته، خپل بچو ته وګټو.
نو که اوس داسې په خپل خواږه غږ کې یو سندره نیمه زمزمه کې خوښه دې ده؟
په دواړو سترګو. ولې نه، زه به یو څو ټپې زمزمه کړم، چې زیات مینهوال چې دي نو ټپو ډېر مینهوال یو څو ټپې ورته زمزمه کړم.
ډېره به ښه شي.
یا ساسو خزل تر ډیرا نه پوری وړما، و د حال ویلو زمینشتا، اې د ګلو ټک سړګې بتور لا هټ وړما، وکو دین خړ مور بلا پتا بجول د اشرفو کم قطارنا، یما ورتا ویچ چی بل تنشت دینو وقم قلیار برا تشن پخندا شنا